السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2000 شلم کال د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. ملیحه میرزا دمو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام روښانه مستقبل دروړو، خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی. وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونو د پوځ سره مسله ځکه وه چې آی ایس آی یې تر کنټرول لاندې نشو راوستي. د پاکستان د مواصلاتو اداره وایي د غیر اخلاقي موادو په بنیاد یې د ویډیوګانو اپ ټیک ټاک بند کړی. او د روس بارنو چارو وزیر وایي چې آذربایجان او آرمینیا له نن څخه په ډزبندۍ او د سولې په بنیادي خبرو اترو رسا شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د هند ایجنډا پر مخوډونکو کې شامل دي او خفیه ادارې ته د هغه غلا معلومه ده. په اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم هوډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نواز شریف د پوځ له هر یو مشر سره ځکه مسله به چې نوموړي غوښتل آی ایس آی د پنجاب پولیسو په شان کړي. عمران خان وویل چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي او د دوی تر فشار لاندې به ناراضي. د مسلم لیگ نون مشرانو آصف شاهد خاکان عباسی او مریم اورنگزیب دغه تورونه رد کړی دی او ویل دي چې د حکومت خلاف تحریک کې جیلونو ته لتللو نه یریږي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک باندې بندیز لګولې. پی ټی ای پرون د اکتوبر په 9 په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته په وار وار د نامناسب او متنازع موادو د لرې کولو لپاره مهلت ورکړي، خو تر اوسه پورې هغه مواد لرې نه کړل شو نو ځکه یې دا ګام واخیستو. پی ټی ای ویلي چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې چې له پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو کولی شي په چین کې پاکستان کې خپل فعالیت دوام ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,30,000 نه اوړېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې تر نن سهاره پورې له کورونا وایرس څخه 6,550 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,199 پیښې ثبت شوي او 6 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه تر 3,30,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د سوات پوهنتون د خزینه او د سانګې مشره ډاکټر زکیه تور لګوي چې د یونیورسټي انتظامیه د موبایل ټلیفون کالونو، میسجونو او ایمیلو په ذریعه زوروي او ګواښي. اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر زکیه د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پولیسو سره شکایت هم درج کړی دی خو تر اوسه څه کاروایي نه ده شوې. د ډاکټر زکیه په رپورټ کې پر رجسټرار، اسیسټنټ رجسټرار او پرووسټ باندې تور لګول شوی، خو د پوهنتون ویان رفیع الله مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او ویل دي چې په کار ده کسي شکایتونه لرل نه د یونیورسټي د شکایتونو کمیټې سره شریک کړي وي. د کانجو تانی پولیسو مشر SHO مجیب عالم ویلي د معاملې تفتیش روان دی او که داسې سوي نو ککړو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکول کیږي. د روس سفارتونو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 وویل چې آذربایجان او آرمینیا د نن له غرمې څخه په ډزبندۍ او د امن په بنیادي خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د نګورنو کراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ ودرول دي. د اعلان د اکتوبر په 10 سهار مهال تر هغې وروسته مخې ته راغلو چې په ماسکو کې د روس سفارتونو چارو وزیر د آذربایجان او آرمینیا خارجه وزیرانو 2 ساعته خبرې اترې وکړې. لاوروف وویل چې په ډزبندۍ سره به د قیدیانو تبادله ممکن شي او په تیرو 2 اونیو کې په نګورنو کراباخ او شاسیمو کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو مړي به هم یو بل ته وسپارل شي. د اکتوبر په 9 د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو له پیل سره سم د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ویل چې آرمینیا ته اخري موقع ورکوي چې په پوره امن ډول شخړه حل کړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی چې د اکتوبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې په یوې دستوري سره د صدارتي انتخاباتو کمپین بیا پیلوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هغې وروسته د اکتوبر په 12 به په فلوریډا ریاست کې یوه جلسه کوي. دا به له هغې وروسته د نوموړي د کمپین لومړی دستوري وي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ولسمشر ټرمپ کې د کورونا وایرس تصدیق شو. په دې سره د هغه انتخاباتي کمپین وځنډېد او په هسپتال کې 3 ورځې تیرولو ته مجبور شو. ولسمشر ټرمپ ټوله اونۍ په ولسي کچه نه ښکاره شوی خو ټویټر پیغامونو کې لیکل چې په داسې حال کې خپل کمپین بیا پیلولو ته لیواله دی چې انتخاباتو ته له 2 اونیو نه کم وخت پاتې دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پس د هیواد سیاسي صورتحال نورم ګرم شوې دي. وزیر اعظم عمران خان په خپلو تازه سرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان په پوځ ته لګول شوو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوځ او استخباراتي اداره ایسای د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوځ ته معلومات وو، نو ځکه اوس هغه په پوځ او ادارو پسې خبرې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون سیاستوالانو ویلي چې احتساب د پوځ کار نه دی، د هغې لپاره نورې ادارې موجودې دي. د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه نور تفصیل د غلام خوست پر رپورٹ کیا اورو چې د عمران خان او د بلاول بھٹو په آوازونو پیلېږي.
آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے کیونکہ فوج کو پتا ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
دا لومړی आवाज د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو دی. دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبرې اترې کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې وه، خو اوس هغه د هغه ځینه د هیواد په پوځ او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي. عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو.
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا.
کزا غلا وکرم او پیسے باہر ولے گم، نو تر ټولو اول استخباراتی ادارے آئی ایس آئی تا پتہ لگی. ما تا دا پوز نا سا مسئلہ زکا نشتا چی آئی ایس آئی تا معلوم دا چی عمران خان سرنگ جون تیروی، خود دغا ادارو تا دا دوی دا غلا معلومات شتا، نو چې پوستا د هر څه معلومات وی نو هاوی لاړ شي او ورته وایي چې تا په دې ځایونو کې دومره دومره غلا کړی ده. نواز شریف چې ویلی وو چې ماته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلی وو، نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړی وه.
آی ایس آی کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفا دو. کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر اسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
دا پاکستان جمہوری تحریک د سور اعلان دی اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل کپ جلسو کې صغیر قانونی ګام پورته کړې شو نو پر زد به کاروائی کیږي.
کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں،
چی سمرہ جلسے کوئی نو کولے شئی، خو چی کم زی کی مو دا قانون نا سرگڑوانا وکڑا نو سیدھا با جیل تزئی، د خواسو جیل تنا بلکې د عام خلکو جیل ته بمو لګما.
سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے جدھر عام بچارا غریب آدمی غریب جدھر مجرم جاتا ہے.
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتي ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستي توګه دغه خبري او تورونه رد کړي دي او دوی ویلی دي چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلو نه هیڅ یره طرحه نه لري. بلی خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکې کړې دي. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لاره چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی، احتساب د پوز کار نه دی. د لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوې دي، دوی که په خپل کرپشن نه وکړي نو ولې به د پلټنونه تختیدلې؟ د پیښور په بی آر ټی بسونو کې په خپل اور لګي، نو دا غې د نیب د لاري پلټنی نه کیږي. کته داسې پاکي نو د خپل خور د شتمنیو پلټنی ولې نه کی؟ جانګیر ترین په لندن کې مزه کوي، نو دا غ سره د چینو په معاملې کې د احتساب سو شو. احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسملونه د استیپاګانو دواړه لارې هم موجود دي.
اور استعفوں کے آپشن دونوں موجود ہیں.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګنګوندیزه غونډه کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورزنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14مه نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړي دي.
د پاکستان سیاسی فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلي او د غداري مقدمې درج دي، نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوری غورزنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټابلیشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز کې خبریال او شنونکي نجم سیټي د موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب عامر دا مقاله لوستې او جزئیات یې تاسو سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي لیکي، د ایف آی اے یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې پخوانی مشر دا خبره په ډاګه کړې ده چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوښتی و او ورته امر کړی و چې د اپوزیشن لوی مشران دې د غداري او اداري فساد په جعلي دوسیو کې ښکیل کړي. خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کېنښوده، نو هغه له لارې لرې کړه شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د ایف آی اے د اوسني مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي، د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري، دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼک کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي، په پاکستان کې د غداري په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډېر اوږد دی چې په کې ځینو مهمو کسانو کې ایک فضل الحق، حسین شهید سهروردی، فاطمه جنا، ذوالفقار علی بوټو او اوس د نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي، بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي، په هغو کې د جمو او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حملې وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورسپانې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې وایي هغوی د بابر رشید د ایف آی آر په اړه وار له مخه معلومات نه درلودل او هغوی مسؤلیت نه قبلوي. ورسپانه لیکي، که څه هم اوس د پنجاب گورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل اردوي، خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستي دي. فرایډي ټایمز لیکي، تر دې خندنۍ لا دا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره ایف آی آر ختم کړي، هغه پولیسو ته امر کړی چې د جمو کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لیرې کړي خو نور نومونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدری په پولیس سټیشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمې درج دي، هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانه ایس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک ایف آی آر دې درج کړي. فرایډي ټایمز لیکي، په نورو غیر عادي پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو اخر هم د پاکستان د جمهوری غورزنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دي. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروستي بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر څنګ د ملټري یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړي چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټي وایي، جالبه لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بې له کوم خنډه نشر هم شوې. فرایډي ټایمز لیکي، په اوسني سیاسي کشمکش کې مریم نواز ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ملک د تر ټولو مشهورې سیاسي څېرې په توګه ځان مطرح کړي او همدارنګه مولانا فضل الرحمن هم د یو وړکي سیمه ییز مذهبي ګوند د مشر پر ځای چې پخوا به د ملټري اسټابلیشمنت سره اړیکې درلودلې، اوس د ملټري اسټابلیشمنت پر ضد د یو لوی جمهوري اتحاد د اور ژبي مشر په حیث راوړاندې کړی دی. د مقالې په پای کې راغلي، که ملټري اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نه کړي، نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیزې دورې څخه تیریږي چې د حکومت، مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفي پایلې ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سوات پوهنتون د ښځو د څانګې مشرې پی ایچ ڈی ډاکټرې ازکیې د پوهنتون انتظامیه په دړکو او زبرونې باندې تورنه کړې ده او خلاف یې په پولیسو کې ایف آی آر جمع کړې دی. اسسټنټ پروفیسر زکیه وایي چې د پوهنتون رجسټرار، پروووسټ او نور عمله دا زبروي. د سیمې پولیس وایي چې د استاذې په رپورټ یې کاروایی پیل کړې او که څوک پکې ککړ وي نو له ذمهوارو سره به د قانون مطابق چلند کېږي. بلخوا د پوهنتون بیان دغه تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پوهنتون ښځو برخې ویمن کیمپس مشر ډاکټر زکیه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څو ورځو راسې د پوهنتون بعض افسران دا زوروي د موبایل کال، میسجونو او ایمیل په ذریعه ورته دړکې ورکوي. دوی پولیسو ته په دا اړه رپورټ هم ورکړی، ولې دوی سره بیا هم زیاتې روان دي.
پرایویټ نمبر راغلی دي، دا کم چې ایمیل راغلی، دا غي آی پی اډریس دې چیک شي، دا غي په شاتې کم کال پرستی هغه دې مخې ته راولي کنه، دا راولي دي نه کې بل دا چې کم د پرایویټ نمبر نه دا انټرنیټ نمبر ته تر آغی نمبر راغلی، ایون ما ته د رجسٹرار د نمبر نه ترس راځي، هغه ما ته سیکنډ پس کنه په کنسیکټیو ډیز کې د سحر په 15 بجې کال کې، د شپې د 12 بجې کال کې، لکه د رجسٹرار په کې پیسې کې دا سیزونه شته چې هغه یو کس داسې تنګ کړي، پای کې رجسٹرار هم دی، پای کې پروووس هم دی، پای کې ډیپټی رجسٹرار هم دی.
په دا اړه مو د پوهنتون په حدود کې د کانجو تاڼې مشر ایس ایچ او مجیب عالم څخه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د استادې په لیکلي درخواست دوی کارروایي شروع کړې او د پوهنتون دوه افسرانو څخه تفتیش هم کړی او د قانون مطابق کارروایي روانه ده.
دا په خپل اسسټنټ پروفیسر ده، نو هغه چې کوم اپلیکیشن کړی هغه کې پراپر انکوائری شروع کړې ده، بالکل د قانون مطابق. هغه کې به چې سم سیکشن آف لا لګېدل او د قانون مطابق چې څه د دې حق جوړېدو ان شاء الله تعالی دې سره موږ شانه بشانه ولاړ یو او د دې موږ به ان شاء الله دا درسي کوو، د دې به موږ تسلی کوو او د دې سره چې سم خلک واقع ده چې هغه له به موږ ان شاء الله قرار سزا ورکو او هغه به موږ تاسو مخې ته راوړو.
بلخوا د سوات پوهنتون ویاند رپی الله په دا اړه مشال ډېر ته ویل چې د استاد شکایت بے ځای ده او دغه ټول تورونه رد کوي.
دا ایشو چې دا ډېر ماینر غونډه کې ایشو ده کنه، او دا په کار دا وکنه دیلا دی یونیورسيټي کې د نن گریوینسز کمیټي د دې خپل پروتوکول دی، هغه پروتوکول دی ارس بای پاس او دا ډار پولیس تر اړه کنه، او دیوان دې چې نه په یونیورسيټي एग्जाम لګول نه ته هراسمنت دې سره شوی دی.
د پوهنتون استاد ډاکټر زکیه زیاتوی چې تیر سو کال راسي د خزینه استادانو سره په پوهنتون کې زیاتې روان دي، خو حکومت پرې نوټس نه اخلي. دوی ویل چې د نورو خزینه استادانو او زده کوونکو سره د زیاتی مخنیوي لپاره د پولیسو ته ورغلي ده او مقصد یې زیاتې کوونکی منع کول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
عوامی نشو ګوند اکتوبر پاتمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې لاس سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې ښځو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دغه جلسې ته د عوامی نشو ګوند له خیبر پښتونخوا نه هم ځینې خزینه غړي تللي وي چې وایي د کلاس سیف الله او نورو پښتون میشته سیمو ښځې غواړي چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي. دغلته په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه د فرخندي اسد دا رپورټ اورو چې د سیمې د یوې سیاسي مشرې شاهینې کاکړ په غږ پیلېږي.
دا د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان اسمبلی غړي شاهینا کاکړ ده چې د اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې د خپل ګوند یوې جلسې ته وینا وکړه او د سیمې پر مسلو یې خپل غږ پورته کړ. په بلوچستان کې په سیاسي جلسو او غونډو کې د ښځو ګډون ډېر کم دی او زیاتره وخت په ولسي غونډو کې د دوی ګډون د نشت برابر وي. د اکتوبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهینا کاکړ وای د کلا سیف الله په جلسه کې یوازې د دغه سیمې ښځې وي او دای په سیمه کې یو لوی پرمختګ دی چې په دومره شمیر کې ښځو په دغه جلسه کې ګډون وکړ. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي خان زمان کاکړ د اکتوبر پر 9 مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې په ولسی او سیاسي غونډو کې د ښځو د ګډون لپاره لا هم د زیات کار ضرورت دی. نوموړی وایي ټولنه باید اوس د ښځو لپاره د کور او ګور د خبرې نه بهر فکر وکړي.
مبارزه کوو چې زموږ جلسې تر نیم زیات یا نیم چې دی پدې کې ښځې ناستی وي او نیم پکې نارینه ناست وي. که موږ دا دعوه کوو چې موږ قانون ګوند یو، که موږ دا دعوه کوو چې موږ یو روشن فکر او مترقی ګوند یو، نو موږ له دې مسؤلیت څخه سرغړونه بلای چې موږ به دغه د ټولنې دغه خوار ځواک طبقه چې په تاریخي توګه ساتل شوې ده، یو لویه پراخ دنیا کې ساتل شوې ده، صرف د پښتنو د ټولنې مسله نه ده. چونکې چې موږ په کوم ځای کې سیاست کوو، په هغه کې به موږ دا مسؤلیت او رسالت په ډېر جرأت سره ترسره کوو چې د ښځینه او چاپیر چې تکل دارو درول سی وی د چار شکل کې دی، کپ ټولنیز زبانه دی، کپ مذهبي باندې دی، کپ سیاسي باندې دی، دغه دیوالونه به موږ نه وو.
عوامي نیشنل ګوند اکتوبر پر اتمه په کلا سیف الله کې یو جلسه وکړه چې پکې د ګوند مرکزی مشرانو میا افتخار حسین، امیر حیدر خان هوتی او د دغه ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکسی هم ویناګانې وکړي. دغه جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند ځینو نورو برخو نه هم خزی تللې وي چې پکې د دغه ګوند خیبر پښتونخوا یو صوبایي مشره شازیا اورنګزیب د مشال ریډیو سره په خبرو کې د اکتوبر پر 9 شازیا اورنګزیب وویل دوی چې په کلا سیف الله کې لسوم را خوځو سره هم ولیدل، ټولې د خپل سیمو پر سیاسي حالاتو پوهوي او غوښتل یې چې په سیاسي هلو ځلو کې ګډون وکړي.
پارٹیسپیشن چې کوم دی نو په هغه کې نه انټرسټ راغشته دی او نه هغه راغست کې پرون چې د خبرو کوم پارٹیسپیشن وو. نو دا زمونږ خور شاهینا کاکړ چې کومه زمونږ ایم پی اے ده د میتر وی سره تعلق او الحمدلله دا اول ځل په تاریخ کې لیکل کېږي او دا نوټ چې د خبرو کوم قسم پارٹیسپیشن بیسیکلی دا د باچا خان بابا د لارې ټول ملګري دي. دا چې کوم دی نو د دې کې صرف د باچا خان بابا چې کومه پارٹی ده دا غي انټرسټ دی په دې پولیټیکل ریدا کې یا په دې سفر کې خبرو چې کوم حقوق دي
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب مشره شازیا رضا اکمر چې دا وخت په کلا سیف الله کې ده د اکتوبر پر 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پښتنې باید خپل سیمو په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. نوموړی وایي دی په کلا سیف الله کې له یو شمېر ښځو سره ولیدل او خوشاله ده چې د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو ښځې هم اوس په سیاسي جلسو او غونډو کې ګډون کوي.
او کدی مستب بار نه شوی راغلی وی نو هغه مستر پارٹیسپیشن وکړو او ډیر په ښه منظم طریقې سره چې کوم کې څنګه جلسا وا دا تاسو به یقین نشو کولای چې تاسو خپل مستر په دې دورې کې شامل یو کنه نو تاسو به دې پته چې دې لیوا چې دا سیاسي ورکی هر ځل چې سورا زیات سیاسي پوهه لري او ښه ایجوکیټډ بچیان دي
د بلوچستان پښتون مېشت سیمه کلا سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته ده چې ځینې برخې له ډیورنډ کرښې سره هم لګېدلې دي. د دغه سیمې د بلوچستان د صوبایي سملې غړي شاهینا کاکړ وایي دوی د کلا سیف الله تر څنګ په نورو پښتون مېشتو سیمو کې هم اوس په دې کار پیل کړی دی چې باید ښځې دې په سیاسي پرمختګونو، جلسو او غونډو کې خپل پوره ګډون وکړي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري.
کړي. یاد ادارې د ذهني روغ د نړیوالې ورځې په تړاو په زنځیرونو کې ژوند په نوم یو اوږد رپورټ خپور کړی دی. دا ورځ هر کال د اکتوبر په 10مه مانځل کیږي. رپورٹ وایي د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو یا کوټو کې بند ساتل کیږي. دا چې په پاکستان په ځانګړي توګه په پښتني سیمو کې ذهني ناروغۍ په څه حال کې دي، احمد شاه زمي یې په اړه رپورٹ وړاندې کوي چې د یو وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په خلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلي په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پېښې کیږي روزانه، د خلکو سره ناوړه چلند یا د مرګ ژوبل داسې راپورونه را درومي چې د هغې اثر په نورو خلکو باندې پرېوځي، نو د دې وجه خلک ذهني ورسره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبرې مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر 10مه د ذهني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې له یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر 10 کسانو کې یو او په هر 10 ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هغو هیوادونو کې بیا په هر 10 کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو موږ د جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیایي تبدیلیان چې دي هغه راځي، یا د چا په وراثت کې یا د چا چې دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دي لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي، یا یو چا ته جسمانی بیماری وسی. دوم لوب وجوه چې دا هغه د انسان چې دي سماجي ژوند دی، د زما ستا په ژوند کې ځنن بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، بدین دي، دښمنیانې دي، غربت دی، کاروبار نسته، د مېړه او د ماینې او د بچیو د پلار د بچیانو په مابین کې ناروغي خوابه د زړه شنی دي، او ساسات نه سکیورټي چې وي د خلکو نه وي یا خلک وي بل داسې مصیبتو باندې اخته وي. درېیم چې لوی بوجوه ستي هغه در انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه په ادراک څه بدلون راځي، جذباتي وي نیمه خلک، څوک شکمن وي، څوک سودایي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروې کړې او په دې نتیجه رسیدلې چې په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې په اونیو، میاشتو، آن په کلونو بند ساتل کیږي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغۍ اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنځیرونو تړل کیږي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا ښار مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لوونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وایي چې ټولنې او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه په رویه کې بدلون راوستل پکار دي.
زه په خپل هم سر ډیسیبلټی لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني طور مزدوري لري دغو ته ډېر سپک نظر کتل کېږي، نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا د کلي د جمع ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هیر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني طور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په ده باندې یو قسم ټیم پسه یې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېرې خلکو ته نه ورښایي، پټې ساتي.
د کرمې قبایلي سیمې محمد دین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اورېدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بدو نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واوریږي، ټینشن روشي، بیا موته ځمکه زوی نه رکی کنه، او خونی کې یا جګړه کوو، بدیا جګړه کوو، دا غریبون خود سي صدا دښی کې مبتلا دي. په کور دغه کسونو نه موډی را ډاډ وکړو، اکل کور نه روزي کنه کا خا خبر نه نه، باد خو سره کوو نه غو مته خا خبره باد رسي او باد خواسي باد وی کنه، مثلا کور والا باو ته ز دو خاص لی ونا دنه تو ویډیو سره ځون لی ون کول نو سموي په کون مونتی ولو نو بیا خو دون لی ون یون زیات مش ولو کنه دو غریبون خاص دا ول د س بیا خو موالی ون یون شو سره
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ل راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستان ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان ښې خواته بیولای شي.
پکار دا چکم دا صحت ماہرین دی نو اگے جسرا یا دا اگے چکم دا صحت اگے چکم خلق دا لار خائم نو پکار دا ول خو پتے باندے عمل وشی او بیا چکم زمج پل دا چم گاون کم خلق دی ور سرا ذہنی نارو ہوئی نو اکثر خلق مالی دلی دی چے یو کس ذہنی معذور ہوئی نو خلق اکثر دیر خلق دا غی مزاکم وڑاو کوی او مختلف نمونم ورتا اخلی نو پکار دا داسې چلند دوی سره ونشي دوی خپل غیږه کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دادی سی طبی علاجونه دی مثال و این مریضان ته مر دوا ورکو مختلف قسم علاج دی هغه مر استعمال و نن سبا چې د مریضان سی علاج کړي. دوم لوی ارخص دی هغه دادی چې سوخ ذهني بیماران سی دا هغه د ذهني طور پر نه چې دوی سوچ او فکر دی دا هغه د بدلیدو لپاره دا هغه د معلوماتو لپاره په خبر اترو چې مر سایکوتراپی ورته وای دا یو کښنی اخته مش کونسلینګ ورته وای یا وخت د بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات دې غوړ کو او دغه سفاس د سماجی اړ په تور باندې د دغه بیماری علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم قدی د مزدوري قدی د دولت قدی د هغه د تربيت قدی د کوشنیان د تربيت د شوزو د تربيت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د قومي سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو ته چې کوم بیمار خل دي د هغه سماجی مسائل چې دی هغه کم سي او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکي.
نو مبړی زیاتوي چې د ذهني ناروغیو په اړه پولیس کې پوهه راوستل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خلک په کاده د بیماری په علاماتو باندې خبر سي د دې خلک چې هغه په د علاماتو نه خبر او هغه خپل تکلیفونه د معدې سم دي د هډو سم دي د بلډ پريشر په والا سم دي او جسماني دردونه د کمزوري په والا سم دي او هغه کوشش دا کوي چې واه او ډاکټرانه سپیشلیستان ته لاړ شي چې هغه د جسماني علاجونه کوي دوی نه خبر چې و مشت ذهني بیماری دي. نو په کار دادي چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د ذهني بیماری په متلي کې معلوماتو کې او د ګورمنټ لازمواري جوړ چې خلصي پر وخت باندې تیار کیم.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغیو داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم خو د دې ناروغیو پوهان دا شمیر سلګونه زره یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دی.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفته وار پروگرام روخانه مستقبل. دا پروگرام تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې ورته وښو. تاسو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونه په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیل وړخونو جاج اخلو. په تیر خبرونو کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانو مشرانو تاثرات وړاندې کړي وو چې پکې هغه ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کیږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیرو خبرونو کې ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یو کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي، او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې لړۍ په ورستۍ خبرونه کې مدرته په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف د حکومتونو لخوا په تعلیمي نصاب کې د بدلونونو او په هغه د یادو ګوندونو د سیاستوالانو خبرې هم وړاندې کړې وي. د پاکستان وفاقي حکومت اراده څرګنده کړې چې په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب قائمول غواړي. په دې هیواد کې تعلیمي ادارې په لویه کچه په دریو برخو کې ویشل شوي چې یوه یې سرکاري تعلیمي ادارې، دویمه یې شخصي تعلیمي ادارې او دریمه یې دینی تعلیمي ادارې یا مدرسې دي. تعلیمي نصاب زیاتره په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې عملي کیږي او په مجموعي توګه یو شان وي، خو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د نصابي کتابونو د حکومتي بورډ یعنی ټیکسټ بک بورډ چاپ کړل شوي کتابونه خول کیږي، او په شخصي تعلیمي ادارو کې زیاتره د هیواد دننه او بهر غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه هم خول کیږي. په خیبر پختونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. د دې ادارو تر ټولو لوی اتحاد پرایویټ ایجوکیشن نتورک یا پین یو صوبایي مشر سید انس تکریم کاکا خیل د حکومت لخوا په ټول ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب قائمولو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نصاب چې کوم دی کنه هغه مخکې اوم یو او اوس اوم یو دی، او دا هر یو ملک چې نصاب جوړی سنټرلایز او بیا په هغه نصاب کور کولو د پاره بیا پبلشر زی هغه پبلشر بیا خپل خپل اپروچ سره هغه ته کتابونه جوړی. لکه زمونږ موجوده وخت کې چې کوم نصاب چلیږي هغه د 2006 والا نصاب چلیږي، او په هغه نصاب باندې مختلف کتابونه دي، پبلشرز دي. نو هر یو پرایویټ اداره یا شخصي اداره ځان ځان خپل نصاب نه چلی، هر یو شخصي اداره په مارکیټ کې د پبلشرز کتابونه ګوري او چې کوم کتاب نه هغه متاثر شي او داغه دا خیالي چې یاره دا نصاب ښه کور کوي نو هغه په خپل سکول کې د هغه پبلشر هغه کتاب لګي. اوس دا نصاب چې کوم دی په دې باندې سرټیفیکیشن لکه په دې امتحان کیږي او یو خاص لیول چې په هغه باندې په ټول دنیا کې سرکار انټرفیرنس کوي او ایکسټرنل اسسمنت کوي. دا یو داسې طریقه دا یو قاعده دا چې دا انټرنیشنلی ان پریکټس دا په ټول دنیا کې همدغه طریقه کار دی.
نوموړی وایي چې د شخصي سکولونو له زده کوونکو هم د هغه تعلیمي نصاب لاندې امتحانات اخیستل کیږي د کوم لاندې چې د سرکاري سکولونو زده کوونکي امتحانات ورکوي.
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي نو هغه ته دا نه وایي چې یک سان نصاب، هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو، او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دا چې هر دو کال بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایڈیشن ڈیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه البته دی کې یو شی دی چې اعظم نه بدل دی، آدو چې اغم نصاب هم دا کور کوي خو د هغه ایکسټرنل اسسمنت چې کوم دی هغه بهر نه کیږي او هغه دا اے لیول او لیول دی، او هغه ټیک ته چې هغه زمونږ نصاب کور کوي خو امتحان یې هغه اخلي او هغه ضروري هم دی چې هغه امتحان واخلي ای سرټیفیکیشن ورکی نو هغه انټرنیشنلی ریکګنایز دی. نو هغه هغه ماشومانو د پاره پکاري چې د چا والدین بهر سفر کوي لکه نن دلته دی او هغه ایکسپیکټ کوي چې یاره سبا کې دی شي زه په یو کې کې ما یا بلورس کې دی شي زه په دوبۍ کې ما، نو هغه دا اے او لیول دی د پاره کوي چې انټرنیشنلی ریکګنایز سرټیفیکیشن چې موږ ته بهر څه مسئله نه کنه.
انس تکریم کاکا خیل وای حکومت د تعلیمي نصاب لپاره چوکاټ جوړ کړي او شخصي تعلیمي ادارې زده کوونکو ته د هغې چوکاټ مطابق لبیلابیلو کتابونو درسونه ورکوي.
د 2006 نه مخکیم نصاب یو اوسم نصاب یو دی هغه ته کتابونه بدل دي. دوی وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به چاپ کوو سرکار به چاپ کوي او هغه کتاب به پرایویټ سکول هم لګي اب سرکاري سکول هم لګي، دا بالکل غلط ده. یو کتاب بده غلط ده چې یو کتاب بده جوړي ګور دغه چې کوم پرایویټ سیکټر کې دا شکاري کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کتا اوس شل پبلشرز دی نو شل پبلشرز بدا کوشش کی چې زه کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې اغا ماشومان خو پوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې کنه نو آغا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خو د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي د دې سره به تخلیقي کار ختم شي تعمیری کار به ختم شي یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی کنا هغه کې دې تبدیلی دا د حکومت اختیار دی چې آپ هغه کې تبدیلی وکړي
خو په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې مورنۍ ژبې ته تر سرحده اهمیت ورکول کیږي او د پښتو یو مضمون هم ماشومانو ته ښوول کیږي آیا په شخصي سکولونو کې هم داسې کوم انتظام شته نوموړي وویل
کورم منور شاه صاحب داسې نه ده کرنار لکه دا د این پی حکومت چې کله وو نو هغې دا کوشش کوو چې را بنیادی دغه پرایمری لیول پورې تعلیم چې کوم دی دا دې په مورنۍ ژبه کې شي په دې باندې ورکینګ نومو شو خو هغه کنټینیو نه شو او نه دا لاګو شوی دی دې سرکار امپلیمنټیشن نه دی کړی نه په خپلو سکولونو کې کړی دی او نه مونږ کړی دی او نه په دې باندې سپالیسي سټیټمنټ راغلی دی که نه دا خو چې فرض کا دی کله ڈیسائیڈ کی بیا دې ته کتابونه جوړ شي په مورنۍ ژبه کې نو داغه مطابق پہ بیا مونږ هم لاگو کو په سرکار کې هم لاگو شي کنه مورنۍ ژبه کې پرائمری تعلیم پالیسی جوړول بالکل صحیح ده دا د یو این ریکمینډیشن دی دا په ټوله دنیا کې دا پکار ده زمونږ په ماشومانو باندې د زبان برډن ډېر دی د ژبې لوډ پہ ډېر دی تر پرائمری لیول دی پښتو هم زده کوي دی اردو هم زده کوي دی انګلش هم زده کوي او په کور کې دی پښتو وایي یا انکو وایي نو لکه هغه ژبه هم زده کوي نو دی ایټ ا ټایم درې څلور ژبې زده کوي نو د هغې د وجې د ده خپل تعمیری سوچ یا د ده پویا او دغه د هغې سره سپرس کېږي پالیسی به جوړوي په سټینډرډ باندې پرایمری په مورنۍ ژبه کې بالکل صحیح ده مونږ ایګری یو
ځینې خلک دا فکر کوي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د انګریزي او ساينس مضامینو ته ډیره توجه کیږي خو تاریخ او جغرافیا ته پکې کمه توجه ورکول کیږي خو انس تکریم کاکا خیل دا تاثر ردوي
ګوره داسې کنه چې دې دا دغه والی چې کومي کوریکولم کې تا ته یو آوټلاین لکه فرض کا اوس په کوریکولم کې دی چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومی تا ته دغه جغرافیا معلومی تا ته دغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تا ته معلومی یا داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو څلور غټ خارونه پکار دي چې په هغه تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنه اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر پہ خور رانی والا دی هغه په خارونو کې اچول او کوټه یې اچول بل چې کوم دی کراچۍ لاهور گجراواله اچول دا لکه درې څلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه اوس چا سا اچول دي چا سا اچول دي د کسې زمو سوشل سټڈی کې چې لکه د دې کوم د مشرت علوم والا شیزونه دي آوټلاین کې په نصاب کې چیرې دا پکار دی چې راځي نو دا هر پبلشر کړی دي
نوموړی وای غیر حکومتي کمپنیو ته هم حکومت د درسي کتابونو چاپ کولو اجازه نامه ورکوي او که په کتابونو کې یې نیمګړتیا وي نو په کار دا چې اجازه نامه یې منسوخ کړل شي
دی دا سسپیکټ کوي چې په مارکیټ کې چې کوم دی نو بلو سټینډرډ کتابونه ایگزیسټ کوي کنه یا فرض کا دی دا وایي چې بعض سکولونو داسې کتابونه لګولي دي چې په هغه کې زموږ مشرت علوم نشته یا زمونږه چې کوم نصاب دی هغه نه کور کوي نو دا د حکومت ریسپانسبلټی ده دا د کار دی ټیکسټ بک بورډ کوریکولم وینګ په هر صوبه کې شته دی دی به انوسچیو شو کوي دی ته په کار دا دی چې بغیر انوسی چې کوم کتاب په مارکیټ کې ای هغه دی نیسی په هغه دی کریمینل چارجز لګی هغه پبلشر دی نیسی هغه سیل کوي لکه دا کنټرول دی خپل صحیح کی او مطلب دا دی چې پبلشر چې کوم دی نو هغه ته دی این ایل سی په میرټ باندې ایشو کوي او ګوري دی چې دا هغه کتاب د دې د نصاب ریکوایرمنټ پوره کوي که نه پوره کوي خود دی ار از نو شارټ کټ ٹو اٹ چې را ته فرض کوي چې ټول پبلشر چې ختم او زه کتاب جوړوم او دا به خرڅوم او به زه په هر څه پوهېږم او زه به دا ټول نه ښه جوړوم دیس از نو وے دا لکه غلطه خبره ده
انس تکریم کاکا خیل وای د درسي کتابونو چاپ کولو د حکومتي بورډ چې کوم کتابونه د دوی په وینا معیاري وي نو دوی یې په خپل کورسونو کې شاملوي
چې ټیکسټ بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم نه دی دا اتم کتابونه خسته دي مالګولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سو خدي مالګولې دي خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب خانه ده په مارکیټ کې دبل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده یو کتاب مې ده یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې ده دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده د هغه مطابق دې سرچ کړي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټی سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاره کې او رسته روزه خکېږي اوس ورپسې دی ویډیو لیکچر هم روباسي کمپټیشن ده کته فرض کې یو ټیکسټ بوک بورډ په شاور تکې ناشته کنه ضروري نه ده چې هر کتاب هغه خجوړ کړي شارټ شپ کې باز ټیم په میاشتو میاشتو کتابونه شاټي لکه ما یو کتاب لګولو بیا مارکیټ کې پنځو ماشومان واغښتو بیا لاسو ته نشته کنه
په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې لمشرې نازیه جان مو پوښتلې چې کوم کتابونه یې په کورسونو کې شامل کړي
منګه خو چې ده سمنګ سره اکسفورد انګلیش او سوشل سټډیز او جنرال ساينس منګ سره اکسفورد غواله ده او افاق سن سیریز په نوم باندې زمنګ سره میتھمیټکس ده مطالعه اسلام په نوم باندې د افاق اسوسییشن اسلامیات ده مختلف را سره چلیږي چې کوم هغه موږ وګورو کوم یو کتاب چې هغه کې ډېر اکټیویټیز دي د نورو سره کمپیر کول هغه کو بیا پکې یو سلیکټ کو
په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د حکومتي بورډ چاپ شوی کتابونه ولې ماشومانو ته نه ښایي نو موري وویل
دا ځکه نه چلو چې دغه کې اکثر لکه زما مثال د دې ورکه چې څنګه د رومبي کلاس د میتس کتاب دی نو په هغه کې چې سړي د رومبي کلاس د میتس په کتاب کې سرکاري چې کی پی کی ټیکسټ کوم بوک دی هغه چې ون کمپیر کو د اکسفورد د بوک سره نو هغه هغه ارسه په کی جی کلاس کې کوم چې د فرست کلاس مخ کې یو دغه دی کی جی کلاس دا غینه بعد بیا فرست کلاس دی نو په کی جی کې هغه ارسه هغه ته لکه د کی جی نه ملټیپلیکیشن او اډیشن او ډیویژن او دا سیزن شروع شوی لکه دا کی پی کی بوک چې سرکاري کتاب چې کوم دی رامنګ تلک شانته کمزور ښکاری
نازیه جان وای دوی د حکومت د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې دننه د بیلابیلو حقو کمپنیو چې حکومت ورته د درسي کتابونو چاپولو اجازه ورکړې وي د کتابونو کتنه کوي او بیا پکې معیاري کتابونه منتخب کوي
منګه جایزه خلو منګه ریسنتلی می کالم سیریز دی راغی په نوم باندې یو د خپل جونیئر سیکشن د پاره یو ساينس او د میتس او د دی بوکس سره کړی دی هغه کړي خپل ټریسینګ دی ډیر انټرېستینګ اکټیویټیز دی پکې بیا دار السلام پبلشر دی هغه په نوم باندې انوټ سیریز دی هغه کې اردو دا ډیره خسته هغه کې د ماشومان د انټرست د پاره ډیر زیات سیزون دی کم چې سرکاري کتابونه دا هغه نشي کور کولې نو مخ مخره دی جایزه خلو منګه ته پراتی سلور پنځه کتابونه مختلف برند والا هغه موږ ته مخې ته پراتی یو یو هغه سیز موږ ګورو چې لکه یو سیز دی فرس کا ون نه والا 50 پورې نمبرز دی هغه په هر یو کتاب کې وای سرکاري کې وای خو بیا ون نه 50 پورې چې کور شوی دی ماشوم ته په څنګه طریقه باندې شوی څنګه اکټیویټیز په ترو باندې هغه شوی دی دغه ټول سیزونه دغه ته چې وګورو چې کوم ډیر انټرېستینګ یې هغه سلیکټ کو
نازیه جان زیاتوی چې په کومو کتابونو کې نیمګړتیاوي نو حکومت د هغې کتابونو په اړه شخصي تعلیمي ادارو ته ځانګړي هدایات ورکوي او دوی د هغې مطابق د کورسونو انتخاب کوي د نوموړې په اداره کې د سلورم جماعت لوی زدکونکې نتاشا حادی سره مو هم خبرې وکړې او له هغې مو پوښتل چې خپل سکول او کتابونه یې خوښ دي او که څنګه
او جیری زیات وخت لکه چې هغه کې مونږ ډېر زیات خپلې تلایي کوي هغه مونږ ته چې کوم ټیسټ راځي هغه مونږ یا نه کو دا ری ته پوښتنه کیږي او کوچر ته کې مونږ عمر کو نه کو هغه ته پوښتنه کیږي او وی به زمون به فنستا سوال جواب کوي نو مزیا مونږ ډېر زیات خپل من دې کوم هغه کار کې هغه ډېر زیات خدي او هغه کې اکټیویټیز راغلي نو نو په موږ باندې مې اکټیویټیز کوي نو هغه زما ډېر خوښ دي او هغوی موږ ته ډېر ښکلې ریډینګ کوي
د نتاشا پلار هادی خان چې په خپل هم سرکاري سکول کې استاد دی وای د سرکاري تعلیمي ادارو په کورسونو کې د وخت له تقاضو سره سم بدلون نه کیږي
مخکې چې زموږ څنګه ګورنمنت نصاب وو نو څو پښتو کې اوس یو مکسچر د ژبو په لحاظ سره څه کې عربي کو څه کې انګلیش وو نو اکم سیزنه به چې موږ سریکل فرس کا عربي نو اېد پورې به چې کوم عربي راتل نو هغه سیزنه په اقدیمه نه پاتې شو هغه ماشوم چې دی هغه سیز به دی لکه مطلب دی چې کوم چیزونه به یاد کړو نو هغه چیزونه به لاره ختم شلو او اوس هم دا سیستم روان دی دغه شان کې دغه پښتو خبره ته کوم چې زموږ مورنۍ ژبه ده نو هغه هم دی پاتې شي دغه مسله یو جوړ شي په دې وجه باندې د ټکسټ طرف ته خلک دونه دیان نه ورکوي.
نوموړی وایي په شخصي تعلیمي ادارو کې د غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه خول کیږي او د هغې انداز داسې وي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي.
ټول هغه خبره کېره زموږ پرایویټ بوک چې کوم دي په دې کې مختلف په کمپنې دي لکه ملت سیری شو، سن سیری شو، افاق سیری، سرټک سیری، د دې په کې افاق خپل سیری دی، اکسفورد شو، اکسفورد کوم به مختلف کنا وي دا کوي ځینې وخت کې په دې وجه باندې موږ ترجیح ورکو چې دې کورس کې پریکټیکل ورک بیس دیس دی او دې کې کوم پکچرز دي کوم آوان کې موږ ته پریکټیکلیټي خو ډېره کمه ده خو دین په دې کې کوم پکچرز دي په دې کې مطلب دا دی چې کومه تیوري موږ سړي کوو او د هغې سره ریلیټډ د سبجیکټ سره ریلیټډ فرض کا یو مضمون باندې یا مهمان باندې کومه موږ خبره کوو د هغې سره ریلیټډ هغوی چې کوم تصاویر ورکوي نو د هغې په وجه باندې ماشوم چې دی هغه سبق زر اټیک کوي نو په دې وجه باندې د ټیکسټ بک په نسبت باندې کوم چې پرایویټ سکول بکس دي هغې باندې والدین ډېر زیات ترجیح ورکوي. په دې وجه باندې خلک چې دی د پبلک سکولونو ته ماشومان لیږي.
دا راز د پیښور الفت بیبی چې په خپل په یو شخصي سکول کې استاد ده او بچی هم شخصي سکول ته ځي وايي په کار ده چې په تعلیم کې د معیار په حواله تفریق ختم شي.
زه خپل سوچ کوم چې موږ څه د ماشه بس ډیولپمنت کوي. زه خپل بچی له سر کوم نو شروع نه خپل بچی په کلاس وایز کې ډیواید کوم چې سکول ته سهار لګم نو ما مالک له دوه ماشومان ملشې کوي چې زموږ دوی پینشټ کوزي بلاد ایز ا ټیچر ایز ا مدر ماته داخله لګ زموږ بدا ډیر غټ خواهش ته چې را موږ یو انډر ډیولپ کنټری چې زموږ کې کوم دا ګروپ بندي جوړ شوی دا ادم د ایجوکیشن نه کم دا بزنس جوړ شوی دی. کتابونو والا خپل بزنس کوي، موږ خپل بزنس کوو، وفات پکې خپل بزنس کوي. نو دا بزنس نشي دا بس یو تعلیم شي او شانتي ایکوالیټی دی کې راشي. زه وایم چې دا ممکن او وګورو که سرکاري تعلیم ښایي نو هغې نه به موږ سیدپ کوي. دا اوبدینه امکان کو چې پرایویټ سیکټر چې دی هغه ډېر غټ کردار دی کې ادا کوي. مین کردار پکې دی چې پرایویټ سیکټر ادا کوي لګیا دی سانه خدمت چې پرایویټ سیکټر کوي دی چې ګورنمنټ پدانې نشي کولی په یوازې دا د ګورنمنټ یوازې کار نه دی. نو موږ ایز ا معاشره لکه تعلیم زموږ بیس دی، علم زموږ بیس دی. چې زموږ بیس صحیح وي زموږ ټول عمارت ته صحیح وي. چې زموږ بیس کې کرپشن وي، دغلاپن وي، ګروپ بندي وي، کلاس وایز ډیوایډډ وو.
نوموړی وایي هر مور غواړي چې بچی یې په هر لحاظ ښه انسانان او د ټولنې لپاره ګټور وګړي جوړ شي.
زه وایم چې زما بچی د سکول نه روزي هغه تعلیم پوره کوي چې هغه صرف د ګټلو زه دا ویم چې زما زوی ایم بی بی ایس کو دی به مال لري پیسې ګټي. زه وایم چې زما زوی دا وشي چې ښه طالب علم روزي چې وسره ښه مسلمان هم روزي د انسټیټیوشن نه یو ښه فرما بردار بچی زما فرما بردار معاشري او روحن وي چې هغه یو ښه معاشره مال سیټ اپ کړي
پروان. الفت بی بی په سیاسیاتو او اردو ادب کې دوه د ماسترۍ ډیگری کړي او په تعلیم کې یې بی ایډ ډیگری هم ترلاسه کړي. وایي د درسي کتابونو چاپولو د حکومتي بورډ دا ناکامي ده چې د کتابونو معیار یې د غیر حکومتي کمپنیو لخوا چاپ شوو کتابونو نه ښکته دی.
دا پرایویټ سیکټر کولی شي دا ښه کار، حکومت ولې نشي کولی؟ آیا حکومت سره کم تعلیم یافته کسان دي ولی هغه ولې نشي کولی؟ افاق والا دا نه خسته سټینډرډ والا بکس مال راکولی شي، اکسفورډ والا راکولی شي، حکومت ولې نشي راکولی؟ حکومت ولې ریسرچ نه کوي؟ حکومت ولې دا ځان کې دانه دغه ولې نه پیدا کوي چې مال دغه نه خر دغه راکړي چې زمارو حاجت نه پیخیږي چې پرایویټ بچی تر دې بکس پسې خو معلومات ولې نه راکوي؟ مال حکومت ولې حکومت دانه روټه مشین دي دانه له کوم روپې خرچ کوي، کرونه روپې خرچ کوي په ایجوکیشن باندې ولې مال داسې مستند مواد مال ولې نه راکوي؟ دلته کې د حکومت کې ناکامي ده. لیکن دا خبر شته مال چې څه افاق ولې راکول شي یو پرایویټ سیکټر خو مواد هر لحاظ سره مکمل مواد باقاعده راځي، مال ټرینرز راځي، مال ټریننګ هم راکړي خپل مواد مطابق، مال اکسپورټ والا خلک راځي، حکومت ولې نه راکوي؟
الفت بی بی د معیاري درسي کتابونو تیارولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي ټیکسټ بوک بورډ ته ځنې وړاندیزونه کوي.
حکومت دې پرایویټ سیکټر نه فائدہ واخلي، ور دکی د حکومت نامه دی ورکی استعمال دکی دا پرایویټ سیکټرز د دې نه دا موږ خپل ګرو خویندو کنه یو بل سره تړلی یو کنه موږ یو بل نه خلاصې خو نشته دي زما افاق نشته دي کنه ما بچی دا یې سبق وایي زما اکسفورډ نشته دي کنه ما بچی سبق وایي زما د سرکاري تعلیم نه خلاصې نشته دي کنه ما بچی دا یې سبق وایي خو دا ټول موږ یو تړلی یو بل سره دي کې صدا نه مسله ده چې پرایویټ سیکټر وو چې وو د حکومت نه دا کار کوم حکومت چې خلاص زما پرایویټ سیکټر نه دا هیلپ اخلم او دا زما خبره یعنی ناقص علم مطابق تاسو اوري چې پرایویټ سیکټر نه بغیر حکومت نشي کامیابې دي اب خامخا دی هیلپ اخلي چرته کې حکومت تکړه یې نو پرایویټ سیکټر به دای فالو کیږي چرته پرایویټ سیکټر تکړه یې حکومت به دای فالو کیږي یو هیڅ موږ خپل سوچ کې لګیونه کیږي نو وځو کنه د کیسه ستاره مسله نشته دي حکومت نه کیږي پرایویټ سیکټر ته وایي چې تاسو را مخ شئ موږ تاسو دا دغه فائدہ اخلو تجرباتو
بلخوا په پیښور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې مشر فضل الله وای په کورس کې هغه ټول کتابونه شاملې دي شي چې د نصابی کتابونو لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوی اهداف پکې په پام کې نیول شوی وي
حکومت چې کوم دی نو هغه د دې هر کلاس لپاره یو خاص معیار مقرر کړی وی چې یو ماشوم دی هغه به فرض کړو پړوندی کلاس کې دی په دې ډونګي کلاس کې بده په دې دې شیزونه باندې پوهیږي ٹھیک ده هغه حکومت مخکې نه هغه هدف ورکړی دی د پبلک سرکار دا چې هغه به د هغه هدف نه بهر ته نوځي خدایي وضاحت پکې سوګه په یو طریقه کوي سوګه بل طریقه باندې کوي خو هغه هدف اوب مشترکې نو پدې کې چې ډیر آسان ټکو کې په آسان انداز کې هغه وضاحت کړی وی چې ماشوم ور باندې په خت طریقه باندې پوي شي او هغه د لوکل حالات مطابق مثالونه پای کې ور کړی وی او وضاحت هغه په طریقه باندې کړی
نو موړې وای تر اتم جمعات پورې شخصي سکولونه د حکومت لخوا منزور شوو کمپنیو کتابونه په کورس کې شاملول شي خو د هغې نه پاس به بیا د بورډ امتحاناتو لپاره یوازې د ټیکسټ بوک بورډ چاپ شوي کتابونه د کورس برخه وي
دا ټیکسټ بوک بورډ چې کوم دی نو دې کیسه کتابونه داسې دي چې هغه بیا مجبوری دا شي چې کله اتم نه هم لسم ته تاسو ورسی چې کوم کې د بورډ امتحان غسته کیږي نو هغه لیول کې چې کوم دی دا ټول سکول بیا ټیکسټ بوک بورډ ته واپس راشي هغه پاره کې بیا د ټیکسټ بوک بورډ کتابونه اخلي لاندې لیول باندې چې کوم تاسو یاد کا ان زه د چرته د یو پبلشر مخالفت نه کوم نه دا غي دغه ته نقصان رسول غواړم خو زه دا وایم چې هر هغه کتاب چې هغه زمونږ د ملک د کلچر زمونږ د ملک د تهذیب او د روایتو او بیا زمونږ د ثقافت سره تړلې کتاب وي او هغه هغه سیس په مخ کې باندې وړي پرمختګ دا غي کیږي
د فضل الله په وینا په خیبر پختونخوا کې صرف هغه کتابونه په نصاب کې شامل دي شي چې مواد یې د دیسی می سره تړاو لري نو موړې د یوې کمپنۍ لخوا چاپ شوی کتاب مثال ورکوي
ما دا غي کتاب راوغسته نو زمونږ تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او هغه د معاشرتلوم کتاب هغه د ټول چون کې هغه د هغه من هډ افس په کراچۍ کې نو هغه ټول کلچر او دغه چې کوم دی د سن حواله سره نو زمام ماشوم چې هغه په دغه په صبح کې وسی کې نو هغه د خپل تهذیب نه ناشنا نو موږ په ای کې به دغه ګورو چې کوم زمونږ د دې تهذیب سره زمونږ د کلچر سره نو په دې وجه باندې بعضې زمونږ چې کوم خلک دي چې هغه د خپل روایتو سره تړلې شوې دي او هغه د خپل مذهب سره تړلې شوې نو هغه د خپل تهذیب سره نو هغه بیا هغه سیل چې دی هغه بیا نه خوښي او زما خیال دا چې په کار خدا دی چې د حکومت کم چارواکي دي حکومت کم ذمہ داران دي هغه دې کم از کم دا ګوري چې را کم سيزم داسې دي چې هغه زمونږ چونکی زمونږ دغه د لاندې بنیادی ذمہ داریم دا ده چې یو ښه شهري یو ښه پاکستانی یو ښه مسلمان چې کم دی چې هغه د دې وطن د مستقبل لپاره چې یو ښه کارامه د پرزش ثابت شي نو هغه د بار د حکومت په دې باندې سخت نگراني چې کم ده دا ډېر زیاته لازمي ده
فضل الله په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر دی او دا نظر لري چې د تعلیمي نصاب لپاره د حکومت مکمله نگراني ډیره مهمه ده بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نصابی کتابونو چاپ کولو حکومتي ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ مشر رشید خان پاندخیل په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه په دې صوبا کې خواوشا سوار لزره شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې صد پاسه شل لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سر ته رسیږي راتلونکي ونۍ بعد د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو تا تاسو هم کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ د خدای پامان. Thank you.